رادیو آزادی.
څلور بجې شوې ده. آزادی رادیو یوې بلې پښتو خبرونې ته هر کله په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړی او غواړي چې خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. عام افغانان او د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د افغانستان د سیاسي ګوندونو عکس العمل ډیر سست دی. ولې؟
وی اکثر د خپل مادي منافع په لاسره ورو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري.
پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغون کړی دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې قاسم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاره د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي امنیت عمومي رئیس وایي له بیلابیلو دولتي ادارو څخه 15 تنه ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولې. له کناډا راپورونه ښیي چې د پاکستان لخوا د دې ولایت پر خاوره له تیر شپې راهیسې لسګونه راکټونه لګیدلې او د زابل ولایت په شمولزی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلې. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس له بیلابیلو دولتي ادارو څخه ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د 15 کسانو د نیول خبر ورکوي. رحمت الله نبیل چینانی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وینا کوله او ویل چې په نیول شویو کسانو کې 100 تنه رئیسان هم شامل دي.
افغانستان در حدود 15 نفر از ارگانهای دولتی که
دی وی مشتوانی دلیو چې 15 استنه دولتي ادارو څخه چې په ځینو مواردو کې د رئیسانو په ساتو او یو شمېر د پاکستان ISI او یو شمېر ایران ته جاسوسي کوله ونیسو. شغل نبیل دا څرګنده نه کړ چې نول سوي کسان په کومې ادارې پورې مربوط دي. شغل نبیل د غره زیاته کړ چې د 350 تنو ایرانی او پاکستاني اتباو مخاینې ولې چې غشتلې د ملي اردو لیکو ته لجالي تذکرو سره داخل سي. د دفاع کورونی چارو وزیران به راتلونکو شنبه پر ورځ د ولسی جرګې غونډې ته استیزاسي. د ولسی جرګې استازو د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د نامنیو او پر ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو د ضعیف عمل کولو له امله د پریکړه وکړه. د شاوخوا څو میاشتو راپدې خو د پاکستان لخوا د هیواد پر ختیځو سیمو راکټي حملې کېږي. د همدې راکټي حملو له امله په لسګونو کسان مړه او ټپیان سوي او یو زیات شمېر کورنۍ د سیمې پرېښېدو ته اړ سوي دي. له کونړ ته زره پورونه شي چې د کونړ پر دوه ولسوالیو دنګام او شیګل تیر شپه او نن سهار د پاکستان لخوا لسګونه راکټونه لګیدلې. د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفي وایي چې د بریدونو ځاني تلفات نه درلودل خو د سیمې باغونو او کروندو ته زیان اړولې. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د راکټونه د پاکستان د استخباراتي شبکه او پوز توغوي. په ورته وخت کې د کندهار دینی عالمانو هم نن د یو غونډې پر مهال پر کونړ د پاکستان لخوا راکټي بریدونه په سخت وغندل. او د راپورونو له مخې د زابل ولایت په شمولزی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان شخان سره له درو ملګرو وواشه. د زابل د والیم رستیال محمد جان رسولیار ازادي رادیو ته دا پېښه تایید کړه او ویل چې دا پېښه نن سهار په یادې ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ د خبرونو لپاره له جانقاله کوزي سره ملتیا وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا په ایران باندې د اسرائیلو د حملې د غواښونو او د سوری د شخړو په اړه له اسرائیلي چارواکو سره د خبرو په مقصد بیت المقدس ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزیر وایي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع وزیر یهود بارک سره به د خبرې په دې باندې وڅرخي چې د ایران د اټومي پروګرام غواښونه کوم دي، څنګه باید ورسره مقابله وشي او په دې کار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه استخباراتي معلومات شریک شي. پانیتا له قاهرې څخه اسرائیل ته لاړ. د مصر له جمهور رئیس او د پوځ له مشر سره هم وکتل. د امریکا دفاع وزیر د سه شنبې پورس په قاهره کې یو خبري کانفرنس د خبرو پر مهال وویل د کوم خاص پلان په اړه فکر کوم دا به غلطه وي چې ووایو موږ د کومې پټې حملې د پلانونو په اړه بحث کوو. د څه په اړه چې موږ بحث کوو هغه بېلابېل احتمالات دي چې څنګه یې باید ځواب
ووایو.
د امریکا دفاع وزیر د اسرائیلي خبری رسنیو هغه راپور نه درکړل چې وایي دی به په ایران باندې د امریکا د کوم پوځي عمل پلانونه له اسرائیلو سره شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن له متحده ایالاتو څخه په ټینګه وغوښتل چې په یو چینایي بانک باندې لګولي بندیزونه دې لرې کړي. د چین په کونلون بانک باندې تور دی چې له ایران سره یې په بانکي راکړې ورکړې کې مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا دا عمل به د چین او متحده ایالاتو اړیکو ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ د چین په کونلون او د عراق په ایلاف اسلامي بانکونو بندیزونه ولګول او د سپینې ماڼۍ په وینا له ایران سره یې مرسته کړې چې له نړیوالو بندیزونو څخه بچ شي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد نن په یو لیکلي بیان کې خپل وسلوال ځواکونه د ده په وینا د جنایتکارو تروریستي ډلو پر ضد هلو ځلو کې وستایل. اسد وویل د یاغیانو پر ضد جګړه به زموږ د خلکو او هیواد حال ماضي او راتلونکی برخلیک وټاکي. بشار الاسد چې په تیرو دوو اونیو کې په عام محضر کې نو لیدل شوی وایي کورنۍ جنټان د هیواد په ورانۍ کې له بهرنیو دښمنانو سره مرسته کوي. د بشار الاسد وینا په داسې حال کې خبره شوې چې حکومتي ځواکونه له یاغیانو سره د حلب ښار د کنټرول په سر په سختو جګړو کې ښکیل دي. د سوریې حکومتي جنګي الوتکو تېره شپه په حلب ښار کې د یاغیانو په سنګرونو بمي حملې وکړې او په ښار باندې د واکمنۍ ټینګولو لپاره د دواړو خواوو ترمنځ له 5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د جګړو له پیل راهیسې د حلب ښار له شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو څخه لږ تر لږه 2 لکه تښتېدلي دي. چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ د هند شاوخوا نیمایي برخې برېښنا د 10 ساعتونو لپاره بنده شوې وه. نن د برېښنا جریان بېرته عادي شو. د هند د برېښنا وزیر ویراپا مویلي نن خبریالانو ته وویل برېښنا په بشپړ ډول چالان شوې ده. د هند د برېښنا دولتي کمپنۍ وایي په مرکز نوي ډیلي شمالي ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د برېښنا جریان عادي حالت ته راغلی دی. د سې شنبې په ورځ د هند په 9 ایالتونو کې د برېښنا جریان بند شوی و او شاوخوا 640 میلیونه خلک یې په تیاره کې کینولي وه. د برېښنا په بندېدو سره د اوبو جریان کم شوی و او د ترافیکو او اورګاډو جریان هم ګډوډ شوی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افریقایي هیوادونو ته د سفر په لومړي قدم کې سینګال ته ورسېده او وروسته به جنوبي سودان ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز په دې سفر کې یوګندا، کینیا، ملاوی او غانا کې هم دمه شي. افریقایي هیوادو ته د کلینټن دا سفر د ډیموکراسۍ او اقتصادي لاسته راوړنو ارزونه بلل شوې خو د نوموړي سفر له افریقایي هیوادو سره د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي اړیکو اهمیت هم په ډاګه کوي. په دې هیوادو کې د اسلامي بنسټپالنې او نشه یي موادو ګواښونه موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په شخصي سفر جنوبي افریقا ته لاړ شي او هلته به د د هیواد له پخواني جمهور رئیس 94 کلن نلسن منډیلا سره هم وګوري. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خورنو کې د اف ام په سره شرف پینځه څپه هم اوریل کې شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای پر افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه نه ورکړي او غواړي خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
اگر کوششای دیپلماتیک ما به کدام نتیجه نرسید، باید ما راههای حل دیگر را پیدا بکنیم. تو راه حل دیگر جواب میکنه که یک تصمیم ملی افغانستان گرفته شود.
په کندهار کې دینی عالمانو پر کونل د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې.
که اسلامی که کپریه چه زمش پر خواه ری ارغل که ده هاگه پا مکابل که مش پکلاک ولاریو او ده
عام افغانان او ده سیاسی چارو کارپوهان ده افغانستان پر خطیز ده پاکستان ده راکیتی بریدونو پولانی ده افغانستان ده سیاسی گندونو پا چپ پاتی که دو انتقاد کهوی
وی اکثر د خپل مادي منافع په لاس راوړو کې دي. زیات ملي مسایلو سره تماس هم نلري او علاقه هم نلري.
د لیلا په نامه یو افغان میرمن چې په کابل کې پر مخدره موادو د روغ د کسانو د درمنې لپاره هڅې پیل کړي وای، تر اوسه هیڅ یو حکومتي ارګان ورسره مرسته نه ده کړې او د فعالیت په وړاندې هم ځینې خنډونه شته.
وکیل ګزار مردم معمولی عادي امینو برای از ما مشکل خبردن.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ویلي و دی به اسرائیل ته په سفر کې له چارواکو سره د ایران پر اټومي تاسیساتو د حملو پلانونه شریک کړي. او ستاسو د ورکو شو ځان دلته پروګرام هم د خبرونه په ورستي برخه کې اوریدای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې نن ولس جرګې ته وختل شوی و وی ویل پر افغانستان د پاکستان لوري د راکټي حملو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او غواړي چې خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. هغه دغه راز وویل چې که چیرې دغه حملې ونه درول شي نو په ملي سطح به هم یوه پریکړه وکړي. د ملي امنیت د شورا رئیس هم نن دې جرګې ته غوښتل شوی و. د افغانستان د بهر د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو چې نن د جرګې ته وختل شوی او د ولسی جرګې غړو پریکړه وکړه چې له دوی څخه د پښتنې ګرویګنې ونه شي بلکې دوی به د راتلونکي شنبې په ورځ د استیزال لپاره غونډې ته ور وغوښتل شي. مخکې له دې چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې له حاله مو خبر کړو، بیا هم په موضوع کې تنقید و. د پاکستان لوري د راکټي بریدونو په عکس العمل کې نن هم په کندهار کې په یوې غونډه کې دینی عالمانو دغه بریدونه په کلکه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومت باید دغه بریدونه ډیر ژر ودروي. دینی عالمانو په خپلو ویناوو کې دغه راز وویل چې چمتو دي له خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د خاورې دفاع وکړي. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې دنیا لیمانو او د اصلاحي شورا غړو په یو خوله پر کونړ ولایت د پاکستانی ځواکونو پر لپسې راکټي حملې چې د څو ورځو راهیسې جریان لري وغندلې او په دې اړه یې پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د دغه حملو په هکله جدي عکس العمل نه ښیي. د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی تورجان په خپلو خبرو کې وویل چې چمتو دي له خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د خاورې څخه دفاع وکړي.
نور موږ علماء او اوسله د لاس ور کړی ده. نور موږ د پاکستان پر ضد به هر هغه ملک چې که اسلامي که کفري چې زموږ پر خاورې یرغل کوي د هغه په مقابل کې موږ په کلکه ولاړ یو او د هغه سره به موږ انشاءالله مقابله کوو. بوی وایي به موږ مجبور خپل علما په خپل اختیار او حکومت موږ ته اختیار راکوي که نه راکوي موږ به خپل اقدام کوي. موږ د اولس یې کوو که حکومت دې ته متوجه کېږي دې خبرو ته حکومت او د اولس غږ اوري نو حکومت دې خپل اعلان وکړي چې اولس څونه ځوانان څونه علما دته د قربانۍ دپاره آمده کېږي او څونه د تیارسي په حالات کې ورته درېږي.
د مولوي عبدالرحمن په نوم یو بل دیني عالم په خبرو کې څرګنده کړه چې پاکستان تل کوشش کړی چې افغانانو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړي.
پاکستان ته ولې دښمنی را سره کوي؟ تا ولې زموږ خاوره قبضه کړه له 540 کیلومتره زموږ سره کفارو داسې نه دي کړي تاره سره وکړه؟ ته ولې زموږ سره دښمنی کوي؟ پر کونړ او دانګام ولسوالي او کامدیش ولسوالي باندې توغندۍ را شاته ولې وجه چش ده؟ موږ افغانان ټول کافران یو، یوازې ته مسلمان پاتې سوې. موږ داسې ګناهکاران یو چې ته مو در تسلط لاندې راولې. ولې پاکستان ته زموږ سره ولې دښمني کوي؟ زموږ افغانان ستا وطن در جوړوي او ستا وطن یې در جوړ کړی دی.
پر کونړ ولایت د پاکستان د حملو په اړه د کورنیو چارو ملي دفاع او ملي امنیت چارواکو تیره ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې د حملې د پاکستان پوځ او استخبارات کوي. دغه چارواکو هم دراز وویل چې پاکستان د دغه حملو تر شا لوی هدفونه لري.
د افغانستان پر ختیز د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه مو په کونړ کې د یوې جوړې شوې غونډې حال واورید. په دې غونډه کې د کندهار دینی عالمانو دغه حملې په کلکه وغندلې او له پاکستان د حکومت یې وغوښتل چې باید ژر تر ژره ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزیران او دغه راز د ملي امنیت رئیس نن د ولسی جرګې غونډې ته غوښتل شوی چې څو په دغه حملو په وړاندې د خپلو اجراءاتو په باب ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل پر افغانستان د پاکستان لوري د راکټي حملو د درولو لپاره دوی ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او غواړي چې خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو څخه پوښتنې ونه کړې او هغوی یې د راتلونکي شنبې په ورځ او پریکړه وکړه چې هغوی به د راتلونکي شنبې په ورځ استضاع کړي. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې حال به له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپورټ کې واورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او که اړتیا ولیدل شي نو په دې برخه کې به ملي پریکړه وشي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته استجواب شوی و وویل چې د دوی له هڅو سره سره لا هم پر کونړ او نورستان د راکټي بریدونه نه دي درول شوي. د زلمی رسول په خبره د پاکستان لخوا د توغندوی بریدونو د مخنیوي په برخه کې تر اوسه له دې هیواد سره په سیاسي لحاظ ډېری خبرې شوي، خو پاکستان ورته پاملرنه نه ده کړې.
ټولې هڅې چې تاسې په دې برخه کې ګورئ دا ټول د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په ډیپلوماتیکه توګه سوي. که چیرې زموږ ډیپلوماتیکې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي، باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو چې په هغې کې بیا باید افغانستان په ملي کچه پرېکړه وکړي. او بل پړاو یې له دې قوي ډیپلوماسي ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سي، او بل باید له امریکا سره اړیکه ونیسو او په دې برخه کې ترې غوښتنه وکړو.
د سرګند کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند له مخې امریکا هغه وخت د افغانستان له خاورې څخه دفاع کوي چې افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر سرحدي سیمو سلګونه توغندي توغول شوي چې له عملیې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه کورنۍ دې ته اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملي امنیت ریاست وایي چې پاکستان له دې بریدونو سره غواړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هغو وسلوالو مخالفانو ته مرکزونه جوړ کړي چې دا مهال د دې ادارې په خبره د پاکستان په خاوره کې موجود دي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په دې استجوابیا غونډه کې وویل چې حتی پاکستان په ځینو سرحدي سیمو کې خپلې امنیتي پوستې صفري نقطې ته نږدې کړي او په سرحد کې یې پر افغانانو زور زیاتی هم پیل کړی دی.
د دوی ځینې نور خوځښتونه دا دي چې خپلې پوستې له پخوانیو ځایونو را وړاندې کړي دي. دوی صفري نقطې ته رانږدې شوي، بل ځای کې دوی په سرحد کې په نږدې خلکو باندې ظلم او جبر کوي. چې د بېلګې په توګه زه د ګوشتي او لالپورې ولسوالۍ یادولی شم، دوی خلکو ته ویلي چې یا له دې سیمې ووځي او یا د پاکستان شناختي کارتونه واخلي.
د پاکستان لخوا پر افغانستان دوامدار راکټي بریدونه هغه څه دي چې په دې هیواد کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. حتی د ولسی جرګې غړو راتلونکي شنبه ورځ ته د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د استیضاع پریکړه وکړه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی چمتو دي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو پر ضد ورته اقدام وکړي، خو په دې برخه کې د دولت د سیاسي مشرانو په تیره د ولسمشر کرزي لارښوونې ته اړتیا شته. جمهور رئیس کرزی ویلی چې هیڅکله به د پاکستان پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ته د ورته اقدام اجازه ورنکړي.
پاکستان وایي چې دغو حملو هدف هغه سخت دریزي وسلوال چې له پولې را اوړي او په پاکستان کې حمله ترسره کوي. دغو حملو په وړاندې د افغانستان د سیاسي ګوندونو عکس العمل څه دی؟ یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې دغو سیاسي ګوندونو کولای شوای چې د مظاهرو له لارې د دغو حملو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړي، خو دوی تر اوسه پورې په دې کار کې سستي کړې ده. په دې اړه بله یوې لنډې دمې وروسته.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
عام افغانان او د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان تر ختیځ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په چپ پاتې کېدو انتقاد کوي. دوی وایي دغو ګوندونو کولای شوای په کابل او ولایتونو کې د مظاهرو له لارې دغه حملې وغندي او د درولو غوښتنه وکړي، خو یو شمېر سیاسي فعالان وایي چې د اعلامیو په خپرولو سره له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دغې مسلې په وړاندې چپ پاتې نشي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې.
د سیاسي چاريوش پر افغان پوهان په دی باور دي چې په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د سیمې د هیوادونو په څنګه ډول د ایران او پاکستان په ګټه کار کوي او له همدې امله د پاکستان د راکټي حمله پاړه لازم خبرګون نشي. د دې لړل سیاسي کارپو وزیر صافي ازادي راډیو ټول په هیواد کې شمیر سیاسي ګوندونه تر ډیره د گاونډي هیوادونو په لاشونه کار کوي. شغلي صافي په دی اړه وویل
ایران په نفع کار کوي، پاکستان په نفع کار کوي، د مغو په هدایت کار کوي. نه یوازې ایران او پاکستان، شاید نور ډېر خاطي هېوادونه هم دي چې د هغو په نفع باندې کار کوي، خاص کر مطلق د افغانستان په نفع باندې کار کوي.
د سیاسي چارو ځینې نور په هم بیا وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای خپل ګټو ته ډیر کار کوي. د سیاسي چارو بل څېړونکي زبر شفقي له همدې امله پر سیاسي ګوندونو انتقاد کوي.
د افغانستان احزاب خو سیاسي احزاب غبرګون اول دغه احزاب متاسفانه په داسې کچه نه دي چې افغانستان شمول وي، د دوی غبرګون حساب ولري. دوی اکثر د خپل مادي منافعو په لاس سره وړو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري. فقط د خپلو ځانونو د مطرح کولو په خاطر یو څه کسان سره راټول شي. سیاسي احزاب متاسفانه کمزوري دي.
بلخوا د سیاسي ګوندونو مسؤلین بیا وایي چې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو حملې د خبر پاڼو په خپرولو سرغندلې دي. د حق او عدالت ګوند ویان حمدالله فاروقي وایي دا ګوند غواړي د پاکستان د توغندیو د حملو او د افغان حکومت پر کمزوري غبرګون د یوې شورا د جوړولو له لارې غبرګون وښيي.
حداقل موږ دوه درې ځلې په دې اواخرو څو هفتو کې خپل اعلامیو په وسیله باندې د مطبوعات لخوا د دغه پاکستاني تجاوزات مقابل کې خپل کرکه او خپل انزجار منعکس کړي او له پاکستان نه او د تقاضا کړي چې دغه مواردو کې باید دوی بېتناغه بېترینونه کې.
د دې ترڅنګ د ملي ائتلاف ویان فاضل سان چارکی وایي چې د خبر پڼ له لارې د دغو راکټي حملو د بندولو غوښتنه کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې که دغه حملې بندې نسی نو دغه موضوع نړیوالو بنسټونو ته وباسي.
اولین اعلامیې مطبوعاتي را د ائتلاف ملي افغانستان
لومړنۍ مطبوعاتي خبر پاڼه په دې اړه موږ خبره کړه. دغه حملې مو وغندلې او له افغان حکومت مو وغوښتل چې جدي غبرګون وښيي. موږ هغه وخت ویلي وو چې باید د پاکستان د سفارت مسؤلین پر وخت راوغوښتل شي او پاکستانی چارواکو ته یو اعتراض لیک هم وسپارل شي. موږ ویلي وو چې د دغو حملو د نه بندېدو په وخت کې باید مهمو نړیوالو بنسټونو ته خبر ورکول شي.
د سیاسي چارو د پوهانو له نظره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کله چې یو هیواد له یو ناورین او یا د یو بل هیواد لخوا له ستونزو سره مخ کیږي، ټولې سیاسي ډلې، اپوزیسیون، حکومت او وسلوالو مخالفین پرې ولر حرکت کوي او ملي ګټو ته ژمن وي. دوی په افغانستان کې ټول خواوو ته سپارښتنه کوي چې د دې هیواد د ملي ګټو په خاطر باید سره یو خوله او یو لاس واوسي او د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې جدي غبرګون وښيي. د راپورونو له مخې شاوخوا یو کال کېږي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان ځینې سرحدي ولایتونه لکه نورستان، ننګرهار او د کونړ ولایت بېلابېلې ولسوالۍ په سلګونو توغندیو ویشتل شوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپي کړي او ګڼ شمېر نور یې د کورونو پرېښولو ته اړ کړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته په ورستۍ برخه کې اوریدل شي. ازادي رادیو اوري یو شمېر پوځي کارپوهان د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته د نړیوالو ټولنې د نه پاملرنې علت په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ بولي. دوی وایي که چیرې د هیواد هوایي ځواک په خپلو پښو ونه درېږي نو د بهرنیانو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د دفاع وزارت لوی درسیز پرون نړیواله ټولنه تورنه کړه چې د هوایي ځواک پیاوړتیا تیاته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا اندېښنه لري که چیرې افغان ځواکونو ته پرمختللې جنگي الوتکې او نور تجهیزات ورکړي، ښایي وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورشي او بیرته یې د دوی پر ضد وکاروي. دوی وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری شته ورته ویره لري، ځکه چې دوی لا تر اوسه د ملي اردو پر ځواکونو پوره ډاډمن نه دي. پوځي کتونکي جنرال عبدالواحد طاقت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ډیر مخکې د هوایي ځواک د پیاوړتیا هڅه کړې وای او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره یو توافق ته رسیدلی وای.
نړیواله ټولنه که موږ ته هوایي ځواک راکړي، له دې ډارېږي چې د افغانستان په اردو کې دښمن نفوذ کړی ده، القاعده او تروریزم نفوذ کړی ده، نو د دې له خاطره دوی ته هوایي ځواک نه ورکوي چې به هغوی بمبار کړي. له دغه شنه دوی ډار لري، ځکه د موږ اردو نه ده تصفیه شوې، دلته د دښمن ایجنټان وي که القاعده وي.
یو شمېر نور پوځي کارپوهان بیا د بهرنیو ځواکونو په بشپړ ډول وتلو ته پاته موده کمه بولي او وایي چې په دې وخت کې د هېواد امنیتي ځواک په کافي اندازه نشي پیاوړی کېدی. وای دوی پر افغان حکومت انتقاد کوي او وای چې د هوایي ځواک پیاوړتیا ته باید په تیرو لسو کلونو کې جدي پاملرنه شوې وای. پوځي کارپو جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې که افغان امنیتي ځواکونه پرمختللی او پیاوړی هوایي ځواک ونه لري نو نشي کولی چې په خپلواک توګه له هیواد څخه دفاع وکړي.
د افغانستان
ناوار او لستون زړه ځمکه او یا تر 15% پورې هوایی ځواک او هوایی دفاع ته اړتیا لري. له هوایی ملاتړ پرته موږ یو قدم هم له ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع نشو کولی. نو که چیرې دغه ځواک پیاوړی نشي امنیتي ځواکونه به له ډېرو ستونزو سره مخ شي او دغه ستونزې همدا اوس هم ګالي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي د هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه د نړیوالې ټولنې پلانونه کمزوري وبلل. نوموړي چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې نړیواله ټولنه د پلان له مخې غواړي تر 2018 میلادي کال پورې دوی ته یو شمېر هلیکاپټرې او ترانسپورتي الوتکې ورکړي، خو په خبره یې دا الوتکې د دوی اړتیا نشي پوره کولی.
په صراحت وایم چې بین المللي ټولنه زموږ ټولې غوښتنې نه مني او دا وایي چې د تاسو غوښتنې بالخصوص په هوایي بخش کې ډېرې ګرانې تمامېږي. موږ د دوی پیسو توان نه لرو، موږ باید ماریبوي تیاری ولرو، تاکتیکي او اپراتیفي تیاری ولرو. د هوایي بخش پلان د دوی په 2018
خاغلی کریمی په ورته وخت کې وویل چې C-20 ډوله الوتکې چې د امریکا لخوا افغان پوځ اخیستل شوي زړې دي او پرزه یې هم نه پیدا کیږي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په داسې یو حالت کې باید د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره په نورو لارو چارو فکر وکړي. ولسمشر حامد کرزی هم څه موده وړاندې ویلي و که امریکا افغان ځواکونه سنبال نه کړي دوی به له روسیې څخه مرسته وغواړي. که څه هم په افغانستان کې میشتو بهرنیو چارواکو تر اوسه د دفاع وزارت په دې څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغان ځواکونو د هوایي ځواک پیاوړتیا یې د هڅو یوه اساسي برخه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تیره اونۍ د امریکایي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالات غواړي د شینډن هوایي اډه په اساسي ډول ورغوي او د پیلوټانو د روزنې یو مرکز هم پکې جوړ کړي. او اوس هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د پریوې ستونزې راپور لري. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي ځینې ډاکتران د ناروغانو په نسخو کې درملتونونو ته ځانګړي شفرونه لیکي. دوی وایي یو شمېر ډاکتران خپلو معاینه خانو ته نږدې د درملتونونو سره اړیکې لري او د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو لپاره ناروغانو ته داسې نسخې لیکي چې نور درمل پلورونکي پرې پوه نشي او ناروغ دې ته اړ شي چې یوازې له ټاکلي درملتون څخه دوا واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دې ستونزې د تاییدولو تر څنګ وایي چې د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ځینې ځانګړي ټیمونه ګمارلي دي. په اړه یې نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د یو شمېر ډاکټرانو لخوا د ناروغانو په نسخه کې په شفر سره د درملو لیکنه هغه ستونزه ده چې له امله یې ناروغان او ناروغ لرونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ناروغان او عام خلک وایي چې ځینې ډاکټران د ډېرو پیسو د ترلاسه کولو لپاره داسې درمل لیکي چې یوازې د پورې اړوند درملتون کې پیدا کیږي او بس. دوی وایي که چیرې دا ډول نسخې نورو درملتونونو ته وړل کیږي نو هغوی وایي چې دا درمل ورسره نشته او باید چې د همغه ډاکټر له مربوط درملتون څخه وپېرل سي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه د رادیو ته وویل
موږ مثلا مریض کې موږ ډاکټر ته وړو او ډاکټر صاحبان دې ته چې دوا لیکي په دا نسخې په داسې شفر باندې لیکي چې موږ نور هغه ته معاینه خانو ته یا دواخانو ته موږ وړو هغه د پدې باندې نه پوهېږي چې مثلا دا دوا هغه موږ ته وایي چې دا په شفر لیکلی تاسو لاړ شئ هماغه ډاکټر نه شخص دغه باندې چې هغه معاینه خانه ده دواخانه ده هغه نه تاسو واخلی ده.
مثلا ازو یک نسخه میگیریم په دیگه دواخانه کې میریم خو میبینیم کو اصلا نه نمیفهمه کې دوا چی است. باز پس کې پس دا دواخانه خودش که میو دوای مرامیته و با قیمت بسیار گزاف بلند.
په عین حال کې خلک د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې د دغو ډاکټرانو د غیر قانوني او د پیسو د ترلاسه کولو مخه ډپ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر ډاکټرانو د غیر قانوني عمل مني او وایي تر اوسه یې لسګونه داسې نسخې موندلې دي چې پکې ډاکټرانو شفر کارولی دی. د دې وزارت ویان حفظ فیاض د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د دې ډول ډاکټرانو پر وړاندې قانوني اقدامات هم کړي.
هر ډاکټر چې هر جای کې بوده باشن
په داسې حال کې چې هر ډاکټر په هر ځای کې چې وي له اصولو او پرنسپ څخه سرغړونه وکړي، قوي نسخه ولیکي، مجازات کیږي، او که چیرې مراعات نه کړ له مجازاتو سربیره به یې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
په کابل ښار کې د ځینو ډاکټرانو په نسخو کې د شفر لیکل هغه مسله ده چې خلک یې په کابل سربیره په نورو سیمو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ خلک او ناروغان د ډاکټرانو له لوړ فیس او د درملو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایتونه لري او وایي چې لا تر اوسه د اړوندو مسؤلانو لخوا په دې برخه کې له ژمنو سره سره لازم اقدامات نه دي شوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد فواد د لوګر ولایت له مرکز څخه لیکي: موږ د مرکز خلک د خارجي ځواکونو د هلیکپټر او بی پلوټ الوتکو څخه ډیر په تنګ یو چې شپه او ورځ ګرځي. په تېره بیا د شپې لخوا ډیر په تکلیف یو. ماته دا سوال پیدا کیږي چې د مرکز امنیتي چارې خو اوس افغان ځواکونو ته سپارل شوي، نو دوی ولې ډیر ګرځي؟ د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د پښتون آباد له کلي څخه یو اوریدونکی لیکي: په افغانستان کې د قانون خیال څوک نه ساتي، او که چاته ووایه چې د قانون تابع شه نو هغه به درته ووایي برو برو به خیر برو، اول خو د کرزی خپله قانون عملي نه عملي کوي، نو زه به څنګه عملي کوم؟